په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نحساته خپرونو په دې اخیرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بادشاه سلامونه درته وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له شاهین بنیریو.
سلام شهرون بده دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوز مشر جنرال لایل شریف ویل دي چې په پاکستان کې ډرون بدونه د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنول شي. نن په پیښور کې وسوالو د اف سی زواک درې سرتیری په ډزو وشتي او وجلې دي. او د امریکې د سینټ غړو پښتون راپورته کړی چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره خو د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي نه ده شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوز مشر جنرال لاهل شریف ویل دي چې په پاکستان کې ډرون بریدونه د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنول شي. نن د فوز د عامه اړیکو ادارې په خبر پاڼه کې ویل دي چې د فوز مشر د نهه پورس په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل او په بلوچستان کې د شوي ډرون برید په معاملې ورسره خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د پوز مشر امریکایي سفیر سره د ملاقات په وخت ویلي چې ډرون بریدونه د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي او د دې سره د دواړو هیوادونو په اړیکو اثر پرېوتی شي. د پاکستان د فوز مشر په یو داسې وخت کې د امریکا د سفیر سره ملاقات کړی دی چې د تیر خالی په ورځ د امریکا بې پیلوټ الوتکې په بلوچستان کې د افغانستان د طالبانو امیر ملا اختر منصور په نښه کړه. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی او مولوی هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلی دی. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یادې ډلې مرستیالان ټاکل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د نوي مشر او مرستیالانو ټاکنه تیر ورځ په نامعلوم ځای کې د رهبرۍ شورا په غونډه کې وشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې غوښتلي چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. د سولې عالي شورا دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروستو لاغي کړې ده چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور مړینه تایید او د مولوي هیبت الله د ټاکلو اعلان وکړو. د شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن د مشال ریډیو افغان څنګه سره د خبرو په وخت وویل
لټول طالبان زموږ غوښتنه ده چې جګړه د حل لار نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه او د قرآن خبره ده ومني او لیا د پروسې سره یوځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کومه لار چې دوی ته ښه ښکاري د افغانانو په وړاندې له وسله وال مخالفت لاس وباسي.
افغان حکومت ویلي د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون دوی ته مهمه نه ده او د دې ډلې په وړاندې خپله ټاکلې پالیسي مخته وړي. اخوا د امریکا د بارنو چارو وزارت هم په طالبانو غږ کړی دی چې د سولې له پروسې سره دی یوځای شي. نن په پیښور کې ناپیژندل شوي وسلوالو د اف سي زواک درې سرتیري په ډزو وشتې او وجلې دي. پیښور کې د پولیسو او چارواکي عباس مجید مروت مشال لیډو ته ویلي پیښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تڼۍ په حدونو کې رامنځته شوې ده. د پیښې په ځای کې مشال لیډو سره د خبرو په وخت د اف سي زواکونو مشر لیاقت علي خان وویل چې په دغه پیښه کې د هغوی یو کمان افسر او دوه نور سرتیري وجل شوي دي.
امیر بادشاہ صاحب نوم دے زمونگا ڈسٹرکٹ آفیسر دے کمان افسر صاحب چور دوی اغه دے دغه یو ڈرائیور دے یو ویکن مین دی دوی سہارت نیمه بجے را روانو د کور نه دفتر تا. نو دا دے ز کیو سپیڈ بریکر دے پد سپیڈ بریکر باندې دا گاڑی روشی بیا زی د قزا کی ورته دوی ولاړو او دزه پکڑی دینو درې وړې شیدان.
د بریټ پلا د پاکستانی وسوالو طالبانو دوه ډلو منلې ده. د کابل امنیه قماندانی وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي حمله کې یو لس کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د امنیه قماندانۍ د جرمونو د څېړنو مشر فریدون عبیدی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې وژل شوي او ټپیان د میدان وردګو ولایت د عدلیې مامورین وو. په کابل کې د نن ورځې ځانمرګي برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلی او ویلي دي چې دغه برید د خپلو شپږو اعدام شوو ملګرو په بدل کې کړی دی. د اتوار په ورځ پیښور کې په ډزو جوبل شوی خواجه سرا علي شاه نن په لیډي ریډینګ هسپتال کې سا ورکړې ده. د خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوي خواجه سرا مړې د فقیر آباد تاڼۍ مخې ته کېښود او تر دوو ساعتونو پورې سړک تړلی وساته. دوی غوښتنه کوله چې د علي شاه د وژنې ذمهوار کسان دې زر تر زره ونیول شي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د یو سازمان مشر قمر نسیم وایي چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې خواجه سرا د تشدد ښکار دي.
خواجه سرا او صوبایي اتحاد د ترانزیکشن اغي چکم ډیټا جمع کړی او دغه مطابق د جنوري 2015 نواله تر مئی 2016 پورې 45 خواجا سرا د خیبر پختونخوا په مختلفو ډیسټریکټو کې وجلی شوې دي او د دې علاوه 300 داسې کیسونه دي چې کوم هغه د وایلنس کیسونه دي چې په هغه کې سیکشوال هراسمنت ریپ وهلا هیټ کرایمز او ډینایل ټو اکسس ټو سرویسز دي کې ټول داسې کیسونه دي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکایي سینټ غړیو پښتن راپورته کړی چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خونه ده شوې. دا راز د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي دوی د دې پښتنې جاج اخلي. د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر نیشا دیسایی بې سوال پرون د سینټ د بارنو اړیکو کمیټې ته ویلي دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند د تیر ګل په ورځ د ایراني چابهار بندر د پرمختیا لپاره د 1500 میلیون ډالرو ورکولو ژمنه کړې چې په نتیجه کې به هند ایران افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنست انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د روانې میاشتې په 16 نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال په اړه د پلټنې وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د ادارې ویان ویلي عراقي حکومت ته پکار دي چې په دغه اړه باندې بې پلوه شفافه او مؤثره تحقیقات وکړي. داود مشال لیډو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 150 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ 18 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 153 روپۍ او 153 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 18 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان پوځ مشر د هغه یواد لپاره د امریکا له سفیر سره لیدلی او د پاکستان په خاورا د امریکا د بې بلټ الوتکو د بریدونو په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. افغان طالبانو هم په یو امریکایي ډرون برید کې د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړې او ملا هیبت الله خونزاده یې د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی. ملا هیبت الله څوک دی او د طالبانو په لیکو کې څومره نفوذ لري؟
د کندهار ولایت اوسیدونکي دی، نورزی دی په قوم باندې ملا عمر سره دې کار هم کړی دی، هغه سره یو ځای ملګری.
نن سهار پېښور ته نږدې د اف سي ځواک پر یوه ګاډي شویو ډزو کې د دوی یو افسر او دوه سرتیري وژل شوي دي. هم د اف سي مشر کمانډان دا خبره مني چې په پېښور او شاوخوا کې د هدفي وژنو پېښې زیاتې شوي دي.
ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې دی، ډېر زیات په عروج باندې دی، بالکل دا زمانه مچ.
او د شمالي وزیرستان د سپینوا مسیدون کې وایي په سیمه کې د ملاریا او لشمینیا ناروغۍ زیاتې شوي او دوی د درملنې اسانتیاوې نه لري.
یو پرایویټ کلینیک را ډیلی په بنیاد باندې چې سات دی مورم صرف د لشمینیا او نسی رو حل ډیر ونه په غذاب ده په تکلیف ته ورنه.
پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ورلای موجود پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د هغه وخت پر خاور د امریکایي بې پلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان د امنیت او خپلواکۍ ضد اقدام په توګه یاد کړی دي. نوموړي د څرګندونې نن په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د امریکا له سفیر سره په لیدنه کې تر هغه وروسته کړی چې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د تیر خالی یا شنبه پر ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نهې په ورځ د امریکا په اسلام آباد کې سفیر ډیوډ هیل په جی ایچ کیو پینډی کې د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف سره ولیدل او بلوچستان کې د ډرون حملې وروسته په پیدا شوي صورتحال یې خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې جنرل راحیل شریف په یو داسې وخت کې د امریکا د سفیر سره لیدلی دي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا بی پیلوټه الوتکې په بلوچستان کې د افغانستان طالبانو امیر ملا اختر منصور په نښه کړو. د دفاعي چارو کارپو بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر د راحیل شریف او ڈیوڈ ہیل ترمین زاد ملاقات په حق لوائی
چکم دا ملاقات تے دا غریب رضی پس از کو شو چی پاکستان کو وړاندې دے په خفت کې وو بلې دا نه کنفرم کول چې هغه پدی کې مړ دی او درېم خبره دا وا چې پاکستان ریسپانس کو ته چې هر زمنګ د خلکو سو ریسپانس تے او سیاسي تور باندې سره ریسپانس تے او آیا موږ دا خبره بیلنس څنګه کو طالبانو سره څنګه بیلنس کو اوس چې خبره کلیئر شو ته طالبانو لیډرشپ هم وړاندې شو دا غوښ شو رام دا میټینګ جوړ شو او بل دوی خپل تحقیقات هم پوره کړو نو اوس دا شاک نه راوتل نو پاغې کې دوی خبرې اترې کوي.
یاد دی وی چې ملا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکل شو کله چې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
افغان طالبانو د ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی او مولوی هبت الله خونزاده د نوی مشر په حیث اعلان کړی دی. طالبانو لخوا نن چهارشنبه رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په ډرون برید کې وژل شوی دی. افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر طالبانو غږ کړی چې د سولې له پروسې سره همکاری وکي یا په دغه بهیر کې شامل شي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا بیا هم د افغان حکومت مخکینی پیغام چې طالبان د سولې له پروسې سره د یوځای کېدو لپاره بولي تکراروي. له ټولو طالبانو زموږ غوښتنه دا ده چې جګړه د حل لاره نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه او د قرآن خبره ده ومني او له یادې پروسې سره یوځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کومه لاره چې دوی ته ښه ښکاري د افغانانو په وړاندې له وسله وال مخالفت لاس وباسي. د سولې عالي شورا وروسته له هغه دغه غوښتنه څرګنده چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې پر سهار مهال د یو بیان په خبرولو سره د خپل مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او د هغه پر ځای د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو اعلان وکړ. په بیان کې راغلي چې مولوي هیبت الله د ډیرو بحثونو او مشورو وروسته د ملا اختر محمد منصور پر ځای ټاکل شوی او سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب یې دوه مرستیالان ټاکل شوی دي. امریکایي چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې پر ورځ ماښام مهال د پاکستان د بلوچستان احمدوال سیمې ته نږدې په یوه هوایي حمله کې وژل شو. افغان حکومت تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو د نوي رهبر په اړه څه نه دي ویلي خو په جمهوري ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبري کې بدلون د افغان حکومت لپاره مهم نه دی. د یادې سرچینې په خبره افغان حکومت د هغو طالبانو پر ضد پوځي اقدام ته دوام ورکوي چې سوله نه مني. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویلي چې د طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. ښاغلی ټونر په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي خو د حقانی شبکې په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یوځای شي.
We do consider the Haqqani network
تنروي موږ حقانی شبکه د طالبانو تر ټولو مهمې عملیاتي شبکې په توګه پیژنو. موږ د طالبانو د نوې رهبرۍ په اړه کوم نظر نه ورکو خو یوازې د حقانی شبکې په شمول پر طالبانو دا غږ کوو چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. خغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار د سولې سره د طالبانو په یوځای کېدو ټینګار کړی دی. اخوا یو افغان سیاسي کارپوه په خوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې د طالبانو د نوي مشر موقف به تشریفاتي وي او د طالبانو د مشر په توګه به د مولوي هیبت الله موجودیت د سولې په اړه د طالبانو دریز ژر بدل نشي کړی.
مولوي هیبت الله د اختر محمد منصور معاون او د دیګر سید المندی د اختر محمد منصور نږدې ملګری دي. زه داسې باور کوم چې په هم جنگ د سراج الدین افغاني او قیم ذاکر په لاس کې بود
خغلی سیدی دا هم ویل چې په اوږدمهال کې د طالبانو د نوي مشر له کارونو څخه ګټه اخیستل دا چې څنګه له جګړې لاس په سر کولو ته اړ ایستل شي د پاکستان په صداقت او په دې برخه کې د افغان حکومت په پالیسۍ پورې مربوط کیږي.
صفی الله ستانکزی زموږ خبریال له کابل او هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو د تاسو اوریدل چې طالبانو افغان طالبانو مولوی هبت الله خونزاده د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابی اکرم خان د افغان چارو همدارا سیمه ایزو چارو لپاره رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې ده او لاغي پوښتلی چې هبت الله څوک دی او دا چې د ده په مشرتابه کې بګنې د افغانستان د جګړې او همداراز د افغانستان د روغې جوړې د خبرو راتلونکې څنګه شي؟
د افغانستان کې د کندهار د ولایت اوسیدونکي دی او د ولسوالۍ ریګستان ده. دا نورزی دی په کوم باندې د ده پلار یو عالم دین و او دی په خپل یو مذهبي عالم دی او اولین کسان چې کوم طالبانو تحریک کې شامل شو دی تاغه کې وو ملا عمر سره د کار هم کړی دی هغه سره یو ځای ملګری او بیا چې کله طالبان حکومت جوړ شو دی په کې بیا نظامی یو قسم لکازی و طالبانو خلاف چې چا شکایت پاو که وسه خبره بوا نو ده با ده اغی مقدمه اوریدل او بیا چې کله طالبانو حکومت رنگ شو امریکی حمله وکړه 2001 کال کې نو دی بیا پاکستان ته راغلی او دغه نه مخکم کړی چې شوروي قواو افغانستان باندې برید کړی وه قبضه کړې وه هغه وخت هم د کډه راغلې وه بلوچستان ته پاکستان کې په کوټه کې رهایش کړی وو دلته په یو مسجد کې په جومات کې امام وو او بیا چې کله طالبانو حکومت ختم شو نو دوی پاکستان ته راغلي وو او طالبانو په تحریک کې بیا دوی مختلف په چوکو باندې پاتې شوي خو کله چې ملا اختر منصور بیا امیر وټاکلی شو تیر کال نو بیا دی ډېر لکه مخکې لاړ او دی بیا نائب امیر وټاکلی شو دی ملا اختر منصور ډېر نږدې ملګری و د ده عمر تقریبا 50 کاله به وي
د سولې لپاره کومې خبرې اترې کیږي نو دی د سولې خبرو اترو لپاره څومره حمایتي دی او ستاسو په خیال څومره اهمیت لري؟
دا خو چې کوم شورا فیصله کړې وه او ملا اختر منصور دغه مشري کوله چې موږ د افغانستان حکومت سره د امن خبرې نه کوو نو دې کې خوده هم شامل وو پاغه مشوره کې پاغه فیصله کې نو دا هماغه سوچ ته ما په خیال باندې په دغه پالیسي کې به څه بدلون را نشي.
تاسو په خیال د طالبانو په مختلفو ډلو کې د شخړو خبره کیږي پخوانی مشر مولا او منصور چې کم وو نو هغه په وخت کې هم داسې مسلې را مخته شوې کله چې هغه ټاکل کېدو نو تاسو خیال لرئ چې د دې ټاکلو سره به هم داسې شخړې وي؟
نو هغه اختلافات خو په خپل ځای باندې دي دا اوس چې امیر ټاکل شوی دی یو خو دا اعتراض کېدی شي چې دغه رهبری شورا تیر کال هم فیصله کړې وه ملا منصور ډېر زر په تاده کې امیر ټاکلی وو او اوس هم هغه کار وشو همدغه رهبری شورا هغې به دا فیصله کړې ده او مختلف د دوی چې کوم غړي دي د رهبری شورا هغه خو ډېر خواره واده دي څوک افغانستان کې یا پاکستان کې یا په قطر کې نو ما په خیال دا اعتراض به کېږي چې پکار دی چې نورو ډېرو خلکو سره یو وسیع مشوره شوې وي. بل دا خبره هم ده چې دغه د ملا محمد رسول چې کوم ډله ده هغه خو مخکې نه د ملا منصور مخالفت کوو او دا شیخ عبدالله هم د منصور په ډله کې وو نو اختلاف خو اوس هم شته او بل هغې سره ما په خیال باندې په دې کې مشوره هم نه ده شوې چې دا نوی امیر ټاکلی دی خو زه فکر کوم چې ملا محمد یعقوب ملا عمر زوی چې هغه نایب امیر ټاکلی شوی دی نو د هغه نه مو دا توقع کېږي چې هغه کوشش وکړي او دغه اختلافات ختم کړي چې هغه محبوبیت طالبانو کې زیات دی خو دا به کتی شي چې کوم مخالف ډله ده هغې په دې باندې قانع شي او که نه ځکه چې هغې سره مشوره نه ده شوې.
د سیمه ایزو چارو له شنونکي و خبریال رحیم الله یوسفزی سره مو د رابعې اکرم خان مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
نن سهار پیښور ته نږدې په قاضي کلي کې د اف سي ځواکونو پر یوه ګاډي شوي وسلوال برید کې د دوی یو افسر او دوه سرتیري وژل شوي دي. دغه پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د همیادې پیښې په اړه په سیمه کې د اف سي ځواک مشر قمندان لیاقت علي خان د مشال راډیو خبریال غلام غوث ته دا معلومات ورکړل.
امیر بادشاہ صاحب نومې دی زمونږ ډیسټریکټ آفیسر دی کمان افسر صاحب چې ورته وایي هغه دی د هغه یو ډرایور دی یو ویکن مین دی. دا چې دوی سهار ات نیمې بجې را روان وو د کورنر دفتر ته نو دا دې ځای کې یو سپیډ بریکر دی په دې سپیډ بریکر باندې دا ګاډې روشي بیا ځي د قضای کې ورته دوی ولاړو او ډزې پې کړې دي نو درې وړې شهیدان
مخکې دا چې دا ټارګټ کېدنې واقعات ډېر زیات شو په دې تورو دې حوالې سره اقدامات حفاظتي دغه شوي دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي دا غي مونږه حفاظتي اقدامات کړی دي خپل افسران هم بریف کړی دي خو ګورای جی کم دهشتګر چې کم دي یا ټیررست چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي کنن یو سړی الرټ نو دی بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي خو دا کم سړی چې خپل حفاظت کوي کده یو غلطي وکړنو هغه غلطي د اخیری غلطي وی جی
نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول په خبر کې ډیر زیات په اوروج باندې دي ډیر زیات په اوروج باندې دي بالکل دا زمانه ما چې
نو د دې لپاره صحیح اقدامات په کار دي
ګوره جی زما په خیال باندې کو فون کال د بار ناراضي ک تھریټ راضي د بار ناراضي خو اپریټرز چې کوم دي وجلو والا وشتلو والا ټارګټ کلرز خو دلته دي کنه جی نو مونږ له پکار دادي چې مونږ دې ځای کې د دې فکر وکړو دا خلک ونیسو
د ایف سی سرتیرو پر گاڑی د شیوی نننی وسلوال برید پاڑ محمد ایف سی د کمانڈنٹ لیاقت علی خان سرا د غلام غوث مرکا اوریدا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د اتوار پر ورځ په پیښور کې په ډزو جوړل شوي د علي شاه په نوم یو نرښځي نن په لیډي ریډنګ روغتون کې ساه ورکړه. د نرښځان د صوبایي تنظیم غړو دغه مړې د احتجاج په توګه د دوه ساعتونو لپاره نن د فقیر آباد تاڼې مخې ته کېښوده، غوښتنه وکړه چې د علي شاه قاتلان دې زر تر زره ونیول شي. د نرښځانو د احتجاج پر وخت دوی د تنظیم مشرې فرزانې د مشال راډیو له خبریال ځلاند یوسفزي سره خبرې کړې دي.
دا د سوات او پیدایشه د کراچی دی او جنازه به عمدل ته پیښور کې مونږ کوو او ولې چې دا به زمونږ سره واړل بشو او د غزه کې اذن نه کې پویل او مو پلار یې نشته نو بس دا مونږ یو مونږ مور پلار یو نو مونږ پنجاب کې څه د سیونه لید مونږ چې ګورو نو زمونږ خیبر پختونخوا کې دک کې ګو زمونږ خیبر پختونخوا کې هم زمونږ ترانزنټر سره کېږي او دا ولې کېږي ایس تحفظ نشته لري. اما خو تحفظ به مونږ لراکای نو حکومت به راکای حکومت به مخکې کېږي کم چې صاحب صوبائی حکومت نے اگر بہ مخ کی گی آئی جی بہ مخ کی گی ددی دی ایس پی ڈی ایس پی ڈی بہ مخ کی گی نو بیا زمون گم بنیاد چے دے مضبوطی گی
د نر خزانو د صوبائی تنظیم مشرا فرزانہ وچے لمشال ریڈیو سره خبر کړي دا
مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان د سپینوام خلک د دوی لپاره د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي لامل سره ټکوي. دوی وایي په سیمه کې د لشمینیا او ملاریا ناروغان زیات شوي چې په خبره د درملنې په چارو کې یې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. له سیمې د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام کې میشته خلک وایي د سیمې په روغتون کار پیل شوی خو لا هم دوی د صحت سهولتونو نه محروم دي. دوی د صحت محکمې نه غوښتنې کړي چې سیمه کې د ملیریا او نورې ناروغۍ د مخنیوي لپاره سپری وکړي. د سپینوام اوسېدونکي ګلمیر خان د سیمې نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل لیاقت خان وایي په زیات شمیر کې ماشومان لشمینیا ناروغي متاثره کړي خو دې لړکې د صحت سہولتونه نه لري.
ملیریا او لشمینیا گندگی او دا شاینا ډیر زیات دی. کچره په دا علاقې شه چیرته سترې او دا شاینا استعمال نشي دغه ماشومونه مکمل چا پیزه خروپې دي او چا سترګې خروپې دي. مو په کلی شه تو دوه دوه نیم سوه ماشومون دي چې هغه مو تر ریکارډ ویډیو غشتا خاص کر ایم این ای ته می دا ریکوست کی چې د میز په ایریا سه دا سترې او دا مچندانه او دا خالته ور کړل شي.
زین الله چې تحصیل سپینوام کې شخصي شفاخانه لري او د شوه تحصیل په روختون کې ډیوټی کړي وایي چې ماشومان او انجونې لشمینیا ماشه د چیچلونه متاثره شوي او د دې د مخنیوي لپاره هغه سهولتونه نشته کم چې په کار دي.
ډېر متاجد کې سینر دي کنه د لشمینیا ولا سیمه وړي بچي وي کنه هغه د مخ دم را خروف کې داخل به نه فرته هم نه وو سیمه وړه بچي چې دوه چپ په سروې شي چې کې تو کو نه په خپل جې ټریټمنټ ورکاو.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي سره تماس ونیو نو دوی وویل سملاسی به د سیمې ریپورت اخلي او ضرورت په مطابق به ورته مخصوص ټیم او صحت سہولیات برابر کړي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو کې اول نه موجود او وروسته واپس لیږل شوي مختلفو سیمو ته زرګونه خلک وخت په وخت په لو سیمو کې د صحت سهولتونو د نشوالي شکایتونه کړي. پولیټیکل انتظامیه وایي رو رو به د خلکو ستونزې هوارې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخی په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی د شوقدر د منسوکا اوسیدونکو د خپل کلی د سړک جوړولو لپاره پر همدغه لوی لار د سیمې خلکو چندې ټولول پیل کړی دي. د سیمې خلک وایي کلونه وشول چې حکومت ورسره د دوی د سړک جوړولو وعده کوي خو پوره کوي یې نه. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
دا شوقدر نامټه مغول خیلو او د محمود جنسی ځین سیمو ته وتلې د خراب سړک لپاره عوامي چنده شروع شوه چې تر 50% د سړک د بیا جوړونې کار پوره شوه. ولسی وګړي وای چې هغه د 13 کالونو راهسه بیلابیلو تیر شوی حکومتونو او موجوده حکومت ته ویناګانې کړې وي خو د منسوکا کلی د دغه سړک ته جوړونې لپاره هیڅ کار چا ونه کړ.
آیات الله زدا سنزویما چې دا زموږ د سړکونو ټولو سړکونو د حالات دی ټولې دواوې داسې حالات وزیر اعلی له پکاري دا پکاري چې راشي داخلي پخپلو ګرځي دوی صرف اسپتالونو پسې ګرځي اسپتالونو کې کوم چاته څه نه ملاویږي صرف تقریبونه ملاویږي او سرنج ملاویږي.
جانس خان هم په دغه سړک یو بل تیرېدونکي دی او هغه وایي چې حکومت غړو ته هغوی بیا بیا ورغلل خو د سیمې د ستونزو د هواري لپاره کار ونه کړ. هغوی په خپل خرڅ یو پل وړاندې هم جوړ کړی او دا سات د منسوکا کلي دغه سړک په چاندو جوړوي.
د نن 15 کاله مخکې زمونږ یو پل حکومت بار بار درخواستونه مطلب دا سوال ورته وکړو محنت هم ورته وکړو چې دا پل را جوړ کړو. نن تاریخ پورې هغه جوړ نه کړو موږ له خپله 15-15 روپۍ چاندا وکړه په هغه مو جوړ کړو.
د چاندې لپاره د منسوکا کلی ولس یو کټ د پاسه پرې څادر او خوا کې ورسره یو بینر چې ور باندې لیکلی شوی چاندا برای تعمیري سړک یا د سړک ته جوړونې لپاره چاندا هم ایښودل شوی. د چاندو راغونډول دغه کار د منسوکا اوسیدونکي یو تعلیم یافته مشر وکیل خان شروع کړی.
لس کاله نه موږ دا ورو دا سړک منظور شوی دی او په دې باندې په جون کې کار شروع کوو او په دې باندې په اپریل کې کار شروع کوو. نو ډېر جونونه تیر شو او ډېر اپریل تیر شو او ډېر بجټونه تیر شو او ډېر حکومتونه تیر شو سړک ساتھ نه شو منګه او د مټې والا خلک ملاو شو او موږ اجازه بس باقی بخپل غمو کو.
د خلک د صوبای حکومت نه ګلمون او ویل چې هغه باید دا سړک جوړ کړی وي. نو بیا مې د یاد سیمه د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زی سره خبرې وکړې.
دا یو پارټي د بس قسمت نه چې زموږ اتحادیان دي زو به نوم والم جماعت اسلامي دا غي او سو کسان دي او زبته وره چې د دې مقصد چې کوم دی صرف او صرف د دې حکومت نه خپل مفاد غشتل او بیا دا خپل حکومت بدنامول دي. دا د خلکو خیرخوانه دي دا صرف او صرف د دې حکومت بدنامول دي د خپل حکومت او د مفادو ځای کې مفاد غشته
او د پوینه چې دا په سیمه کې د حکومت لخوا په وړو او لوی سړکونو کار روان دي او نږدې ده چې ګری نور هم ترقیاتي کارونه شروع شي او دغه سړک هم د غوی د ترقیاتي کارونو په منصوبه کې شامل وو. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دي
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کو تدی لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اردوونکو مشال ریڈیو تا تاسو وګی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډی سورو.
We'll be right back.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال لایل شریف ویلي دي چې په پاکستان کې ډرون بریدونه د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنولي. شینن د فوز د عامه اړیکو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوز مشر د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل او په بلوچستان کې د شوي ډرون برید په معاملې ورسره خبرې وکړې. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی او مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلی دی. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې غوښتلي چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. نن په پېښور کې ناپېژندل شوي وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو ویشتي او وژلي دي. د برید پړه د پاکستاني طالبانو دوو ډلو منلې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي حمله کې یولس کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د اتوار په ورځ پېښور کې په ډزو ژوبل شوي خواجه سرا علي شاه نن په لیډي ریډنګ هسپتال کې سا ورکړې ده. د خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوي خواجه سرا مړې د فقیر آباد تاڼې مخې ته کېښود او مرکزي لارې تر دوو ساعتونو پورې تړلې وساتله. د آذربایجان سپریم کورټ د آزاد اروپا خبریاله خدیجه اسماعیلوا خوشی کړې ده. خدیجه اسماعیلوا په کال 2014 کې هغه وخت اونیول شوه کله چې هغې په آذربایجان کې د لوړپوړو چارواکو په اداري فساد کې د ککړېدو په اړه راپورونه خپاره کړه. د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ټرانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. دا راز د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابي اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په یو داسې ورځ چې پاکستان په خپله خاوره په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وژنې په اړه خپل رد عمل ښودلو لپاره ټکي لټول. په تهران کې د هند، ایران او د افغانستان مشرانو یو اقتصادي معاهدې باندې لاسلیک کولو. ادارې په وینا په همدغه ورځ ایران ولسمشر خپل خطاب کې ویلي وو چې تهران، نوی ډیلی او کابل لخوا دا یو اهم پیغام دی چې د سیمې ملکونو لپاره د ودې لار په ګډ کومک او د علاقایي مواقعو په ذریعه ځي. ادارې وایي تیرې څه مودې راسې پاکستان خپل ګاونډیانو نه ځان لپاتې شوی دی. چابهار او د دې نه جوړېدونکي رابطې د یو چیلنج په توګه قتل کېدی شي. ادارې وایي زموږ په سیمه کې ډېرې مواقع دي او دا مواقع د تجارت نه واخلي تر توانایي پورې دي. ادارې په وینا د دې مواقعو لپاره د پاکستان جغرافیه یو اهم اساس ده، خو که زموږ په خارجي تعلقاتو بدګماني یا د شک غلبه نه وي. ادارې اخري کلي کې چې په بدلیدونکي علاقایي صورتحال کې د کومک نه زیاتې ګټې ترلاسه کیږي او دښمنۍ او شخړې صرف ملک د ترقۍ نه ودروي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په خیبر پختونخوا کې پولیس محکمې او حکومت سره کومک کوونکي مشرانو وژنه د وسلوالو انتقامي کاروایي ده او که د ترهګرۍ د پیښو نوې منصوبه بندي. وجوهات کې څه هم وي، خو د دې مخنیوي لپاره فوري اقداماتو ضرورت دی. ادارې وایي د سوات په منګوره کې د امن کمیټې د غړي وژل د ترهګرۍ تازه پیښه ده. د سنه د وسلوالو د نورو علاقو په شان په سوات کې هم د خپلې موجودګۍ د احساس سور کولو کوشش دی. ادارې زیاتوي چې د داسې پیښو په مکمل توګه مخنیوي به ګران وي، خو د داسې بېوسۍ ګنجایش هم نشته چې وسلوال یو هدف کوي. ادارې په وینا د اندېښنې وړ خبره داده چې دا وسلوال د حملې کولو نه مخکې هم نشي ودرول کېدی او د ډزو نه پس هم دوی نه نیول کېږي. ادارې وایي پولیسو سره د مخکې په نسبت اوس ډېر سهولیات او ټکنالوژي ده، د څه په ذریعه دوی وسلوال عناصر نیولی شي. ادارې اخري کلي کې که دا ممکنه نه وي، نو پولیس منصوبه بندۍ سره د یو پېښې ذمهوارانو خلاف کاروایي کولی شي. پولیس له روایتي سستۍ نه کار نه دی اخیستل په کار. په دې کمزورۍ د کابو موندلو بغیر د ښه والي توقع نشي کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای نیویورک ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي تر اوسه بن لادن وروسته د ملا منصور په نخښه کولو سره امریکا پاکستان ته واضح پیغام ورکړل چې د دوی دغه ادعا سمه نه ده چې ګواکې دوی د وسلوالو مشرانو ته د پټېدو اسانتیاوې نه دي ورکړي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
په نیویارک ټایمز لیکي چې د ډرون الوتکې په واسطه په بلوچستان کې د مولا اختر محمد منصور په نښه کولو امریکې پاکستان ته یو واضح پیغام ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي دا واضح نه ده چې امریکا څنګه دغه هر څه معلوم کړل چې د طالبانو مشر د ایران نه پاکستان ته اوړېدلې، خو کېدای شي د ټلیفوني مکالمو د ثبت او د سرچینو د معلوماتو له مخې دا کار کړی وي. ورځپاڼه لیکي امریکایي او اروپایي چارواکي ګڼي چې پاکستان هم په دې کار کې مرسته کړې ده. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مولا منصور په نښه کول یو مهم پرمختګ بللی، خو دغه برید د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچن اړیکو انځور هم وړاندې کوي. اژانس لیکي په 2011 کال کې د پاکستان په خاوره کې د اسامه بن لادن له نښه کولو وروسته آیا امریکایي ولسمشر خپلو سرتیرو ته په پاکستان کې د پوځي مداخلت اجازه ورکړې؟ ورځپاڼه لیکي د حقیقت چې د طالبانو مشر په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوو د پاکستان د هغو اداګانو سره په ټکر کې دی چې وایي دوی د طالبانو مشرانو ته پناه نه ده ورکړې. نیویارک ټایمز لیکي اوباما د پاکستان په خاوره د مولا منصور په نښه کولو هیڅ ډول بخښنه ونه غوښته او ویل چې دا د ځان ساتنې یوه ساده پیښه وه. ورځپاڼه انګیري چې د دې کار په ترسره کولو د امریکا ولسمشر د خپلو خلکو د خوندیتوب پیغام ورکړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکا بهرنی چارو وزارت د امریکایي سناترانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره پنګونه پر ایران د لګول شو نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده کنه، وویل چې واشنگتن دغه پروژه له نږدې څاري. افغانستان، ایران او هند د دې لپاره چې دغه بندر د ترانسپورت په یو سیمه ییز مرکز بدل کړي د دوشنبه په ورځ یو درې اړخیز تړون لاسلیک کړ. هند وویل چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره سلګونه میلیونه ډالر لګوي. سلطان محمد سرور نور جزئیات لري.
ځینو امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ایران په جنوب کې د چابهار د بندر په پراختیا پانګه لګونه کېدای شي په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه مات کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال نیشا ډی سی بیسوال دوی ته وویل چې واشنگتن د دوه بندیزونو د دوام په حق له نوي ډهلی سره خبرې کړې دي. هغې د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې موږ باید د چابهار د تړون د اعلان تفصیلات وڅېړو ترڅو وکتل شي چې آیا نړیوال بندیزونه ماتوي که نه. د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ د چابهار د بندر د پراختیا لپاره د 500 میلیونو ډالرو د لګونې ژمنه وکړه. د رویترز د خبري اژانس رپورټ زیاتوي امریکا او اروپایي اتحادیې له تهران سره د اتومي توافق په اساس په تیرې جنوري میاشت کې په ایران لګول شوي بندیزونه لري کړل، خو یو شمیر بندیزونه چې د تروریزم او د بشري حقونو په ارتباط په دغه هیواد لګول شوي دي تر اوسه هم پاتې دي. میرمن بیسوال وویل چې هغه په دې باور ده چې د ایران او هند د اړیکو تمرکز د انرژي او سوداګري په مسایلو دی او د امریکا حکومت دا مني چې هند انرژي او سوداګري لارو ته اړتیا لري. هغې وویل چې د نوي ډهلي په نظر ایران د افغانستان او منځنۍ آسیا لور ته د هند لپاره دروازه پرانیزي او هند دې ته اړتیا لري. د افغانستان او منځنۍ آسیا بازارونو ته د هند د وچې لاره د پاکستان تر کنټرول لاندې ده او دغه دواړه ګاونډي هیوادونه له مودو راهیسې یو بل سره سیالي او خصومت لري. میرمن بیسوال زیاته کړه چې د ایران او هند ترمنځ د پوځي همکاري کومه نښه یې چې امریکا ته د اندېښنې وړ وي لیدلې نه ده. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم راتلونکې میاشت امریکا ته ولاړ شي او د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې وتلي ډیموکرات غړي سناتور بن کاردن میرمن بیسوال وپوښته چې آیا تمه لري چې ښاغلی مودی به د دغه سفر په ترڅ کې امریکا سره د امنیتي همکاري رسمي تړونونه لاسلیک کړي. هغې په ځواب کې وویل چې امریکا او هند اوس هم په څو امنیتي برخو کې پیاوړې همکاري لري او واشنگتن غواړي دغه همکاري نور هم پراخه او ژوره کړي. واشنگتن په داسې حال کې چې چین یو راتلونکی سیال ځواک ویني دهلی سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
برتانوی ګارډین ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د ایران د بشري حقوقو یو فعال نرګس محمدی ته د یو ایرانی عدالت لخوا د قید سزا مودې غزولو پریکړه غندلې ده. لیکنه وایي نوموړی په ایران کې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول کېدو پر ضد مبارزه پر مخ وړله چې د حکومت لخوا د ایرانی دولت پر خلاف د پراپګند پر تور ونیول شوه. د دې مقالې مهمه برخه له ملیح امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي نړیوالې ټولنې د بشري حقونو یوې ایرانی مبارزې نرګس محمدی ته د ایران د یو عدالت لخوا د قید سزا پر غځولو غوسه ښکاره کړې ده. شپږ کاله کېږي چې څلور څلوېښت کلنه نرګس محمدي له اول نه په جیل کې ده او اوس د ایران یو عدالت دا یې د بند سزا شپاړس کاله نوره وغځوله. د عدالت له مخې نرګس محمدي د یوې ناقانونه ډلې جوړولو او چلولو لپاره قصورواره وګرځول شوه. ورځپاڼه لیکي دا د بشري حقونو یو تحریک دی چې د مرګ سزا ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. که چېرې یو اعلی عدالت دغه فیصله ودروي نو بیا به هم نرګس محمدي ته په جیل کې لږ تر لږه لس کاله تیرول وي. هغه د قومي امنیت د ایران بشري حقونو مرکز غړیتوب لرلو او د ریاست خلاف پروپاګاندا کولو باندې سزاواره وګرځول شوه. د هغې سزا اول یو لس کاله وه خو د یو اپیل له مخې د 2012 کال په مارچ میاشت کې شپږو کالو ته راټیټه شوه. هغې په ضمانت تر خوشي کېدو مخکې درې میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. نرګس محمدي له جیل نه د لیکوالانو نړیوال تنظیم پین انټرنیشنل ته په یو خط کې لیکلي چې په جیل کې ورسره 25 نورې ښځې هم دي چې سیاسي قیدیانې دي. د هغې په خبره په دغو کې 23 ته د 178 کالو قید سزا ورکړل شوې ده. په خط کې هغې د خپل درد احساسات شریک کړي دي او وایي چې له بهر دنیا سره رابطه نه لري او خپل خپلوان ورسره په میاشت کې یوازې یو ځل ملاوېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین له محمدي سره د رویې غندنه کړې ده. د اعلی کمشنر بیان دی په خبره د بشري حقونو مبارزې صحیح حالت ښه نه دی او هغه طبي سهولتونه ورته نه ورکول کېږي کوم ته چې ضرورت لري. د هغې په خبره له ایراني چارواکو نه په بشري بنیادونو د عاید خوشي کولو غوښتنه کړې ده خو هیڅ رنګ یې نه دی راوړی. نرګس محمدي دوه بچی لري. هغې په 2009 کال کې د بشري حقونو فعالیتونو لپاره د الیگزانډر لینګر نومي جایزه واخیسته. روان کال د سوله ایزو فعالیتونو په سر هغې د پاریس تخار مډل ترلاسه کړ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
له برتانیا خبریدونکو د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه کې د افغانستان د سولې پروسې راتلونکو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي داسې بریښي چې امریکا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د وقاتی دریض په خپلولو سره غواړي د افغانستان د روغې جوړې خبرې یوې نهایي مرحلې ته داخلي کړي. د دې لیکنې مهم ټکي درته اورو. د ډیپلوماټ مجلې لیکنه د رپورټونو په حواله وایي چې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ځانګړي امر په نتیجه کې وژل شوی دی. لیکنه وایي که دا خبره رښتیا وي نو له دې معلومیږي چې امریکا طالبانو په لور په خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستی دی. د لیکنې تر مخه د ملا منصور د وژنې له پیښې دا هم جوتیږي چې د ولسمشر اوباما اداره غواړي طالبانو د هغو ملاتړو ته چې په دغه لړ کې ډېره ګوته د پاکستان پوځ ته نیول کېږي دا پیغام ورکړي چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه اوباما او افغان حکومت یو شان دریځ لري. لیکنه کاږي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د افغان حکومت او امریکا اړیکې چې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د دورې په اخیرنیو وختونو کې خراب شوي وې بیرته ښه شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت پر دې هم بریالی شوی چې د جنوبي او منځنۍ آسیا هیوادونو له حکومتونو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ښه کړي. د امریکا کانګرس بیا په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکول کېدونکې مالی مرستې له یو شمېر خبرو سره مشروطې کړې دي. د کانګرس غړي له پاکستانه غواړي چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي چې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د تروریستي بریدونو لپاره کاروي. افغان حکومت په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې لوزنامه لاسلیک کړې. لیکنه وایي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت روغه جوړه بخایي د طالبانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد د جګړې روحیه کمزوري کړي. دا هم ګمان کېږي چې افغان ولسمشر به دوهې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې بهیر په اړه حتما خبرې کړې وي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا د ډیورنډ کرښې دواړه خواو ته د سولې خبرو ته د نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې تیزی راوستې. دغه وسلوال باید د روغې جوړې خبرو ته کینی کنه نو لا ډېر زیانونه به یې په برخه شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
افغانستان په لوګر کې د ملي پیوستون د برنامو په چوکاټ کې د 204 اتیا میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو د 14 کانالونو جوړولو کارونه پیل شول. د یادو کانالونو ټول اوږدوالی چې 300 کیلومتره ترسیږي کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په لوګر کې د یادو پروژو د پیل په مراسمو کې وویل چې په دغه موده کې به په یادو پروژو کې 15,000 ماهرو او 15,500 غیر ماهرو کارګرانو ته د کار کولو زمینه برابر کړل شي. له نجیب الله الوخیل نور تفصیل اورو.
د سه شنبې په ورځ د لوګر ولایت په مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې د اوبو د شپاړسو کانالونو د جوړولو کار پیل شو. یاد کانالونه چې خواوشا 300 کیلومتره اوږدوالی لري د ملي پیوستون پروګرام له لارې ورباندې 268 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د اوبو د کانالونو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې کار څخه یې موخه زرګونو کسانو ته کار پیدا کول او د دې ترڅنګ د اوبو سم مدیریت او د کانالونو په مسیر کې د اوبو د ضایعاتو مخنیوی دی.
شپاړس ویالی یا کانالونه چې په تود 300 کیلومتره کېږي د یو احیا بسازي په مدرن شکل سره غواړو او په دې باندې 200 میلیونه افغانۍ خرڅو. د دې ویالو به ټول سربندونه تقسیماتوندي دا ټول په عصري توګه جوړېږي او د اوبو یو مؤثر مدیریت کېږي. تقریبا په حدود 3,250 جریبه به علاوه له کوم ځکه چې اوس له خلونه کېږي اضافه خړو وسي.
د کلو د پراختیا وزیر وړاندې وویل چې په دې سره به د خلکو اقتصاد وده وکړي او کرنیز محصولات به بهتر او ډیر شي. د لوګر والی حلیم فدایی د پروژو له اقتصادي ګټو سربیره د یاد ولایت پر امنیت د پروژو تاثیر ته اشاره وکړه او زیاته کړه
امنیت یوازې په جنگ نه راځي. د دې کانالونو کې چې کله 15,000 ماهر او 55,000 غیر ماهر کارکوونکي په کار باندې بوخت شول، په خپله باندې بېکاره خلک د مخالفینو له صفونه راجدا کېږي او امنیت راځي او له بل پلوه سقیما قرارداد له ولس سره له شوراګانو سره
په لوګر کې د ملي پیوستون د برنامې مشر انجینر ظفرخان وایي چې دا برنامې به 322 کلی تر پوښښ لاندې راولي.
په مجموعي ډول باندې له دغو کانالونه 15,83,000 کورنۍ له دې نه کوي ګټه اخلي. یو سلونات یا انکشافي شوراګانې چې موږ سي ډي سي ورته وایو دا تر پوښښ لاندې راولي چې دغه یو سلونات یا شوراګانې 322 کلی لري. اصلي هدف دا ده چې د دغې پروژې چې د زراعتي اوبو کې ضایعاتو مخه ونیول سي، د اوبو اندازه تر 1500 پورې په هغه کې زیادت راسي.
یادول ورده چې په لوګر کې د ملي پیوستون تر اوسه 1514 پروژې په بیلابیلو برخو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلي او په زرګونو ځوانانو ته پکې کاري فرصتونه برابر شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکې کوي چې وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. د ضلعي حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځایي حکومتونو د نظام پیاوړي کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. پر دې موضوع د رپورت تاسو ته اورو. په خیبر پښتونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پیښور کې د یو پریس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې زر تر زره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پیښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړه چې مشر یې د پیښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوي دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 روپۍ ورګړي دي. دا بالکل غلط بیانی کې ځکه زه د پروینشل فاینانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 روپو کې 13 چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لا ورګړي دي او دا کوم 30 چې پاتې شوي نو دې نه هم 50% کټ په ډسټرکټ ګورنمنټ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی کوم د 43 روپۍ چې زوتی په دې کې 10 روپۍ هم دوه نه ورکوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې یو شانګله کې د مځکې اسمان فرق دی پکې، خو د هغې باوجود چې کومه طریقې منی پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چېرې دې کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاویږي، هیلت ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپله کمپیرزن کولی شئ چې د شانګلې ضروریات بل څه دي او د پېښور ضروریات هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پختونخوا عوام ته د پاکستان عوام ته دا پروینشل ګورنمنت مکمل طور ایکسپوز کړو چې دروغو قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر 2015 کال په مې میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچ حکومتونه جوړ شوي دي. د دغو ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم ګوهر خان وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره بوشته فنډونه را کړی دي خو اختیارات کم دي. خو اختیارات زمونږ ټول ډی ایم او سره بل اسسټنټ کمشنر سره بیا اوس په ټینډری کېږي. مونږ هم څه په مصیبتونو دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلیج کونسل او ناظمین چې دي نو هغوی ته څه فنډز منځ لایس نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې څه وي نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخ ته کیږدو، خو له ډیرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښور خبرېدونکي ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د راروانې جون میاشت پر درېیمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو یوې بلې موضوع ته. د خیبر جنسای د زکات او عشر محکمه وایي فاټا سیکرټریټ د قبالي سیمو د زکات فنډ نظام بحال کړی دی. دوی وایي د کمیټې له لارې به دغه زکات حقدارو کسانو ته ورکوي او د ناروغه خلکو علاج به هم پرې کوي. بلخوا د سیمې ځینې خلک وایي چې د زکات فنډ زیاتره وخت د ځنډ ښکار شي نو باید دا په وخت خلکو ته ورکړل شي. دوی په دې فنډ کې د اضافه غوښتنه هم کوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ ورو. اوریدونکو زمونږ په سټوډیو کې کوم داسې فکر کوم تخنیکی ستونزه راغلې چې دغه لکه بل موږ نشو کولای تاسو ته دغه رپورټ واورو. موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه حل کړو. زمونږ ستونزه لام په خپل ځای پرته. دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه اوري د سهار له نهو د ماخام تر شپږو تاسو لپاره خبرونه لرو. خبرونه پر مختلفو موضوعاتو رپورټونه تاسو ته اورو. دا وخت له یوې تخنیکی ستونزې سره مخامخ یو. موږ نشو کولای تاسو ته چې هغه دوه رپورټونه چې موږ درلودل په خبرونه کې تاسو ته اورو. هڅه کوو چې دغه ستونزه حل کړو او دغه خبرونه تاسو ته د پاتې برخه هم رپورټونه او خبرونه واورولی شو، خو لا هم د دغه ستونزې سره لاس او ګریوان یو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لکه څنګه چې مې تاسو ته وویل له یو تخنیکي ستونزې سره مخامخ یو. دا وخت نوشو کولای چې خپل رپورټونه تاسو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې دغه مشکل حل کړو. قسم زمونږ خبرونه وخت لږ پاتې دی، ستاسو لپاره د خبرونو لنډیز هم په اخره کې لرو، خو غوښتل مو چې دغه نه مخکې یو دوه رپورټونه تاسو ته وړاندې کړو. خو دغه لپاره اوس دغه یوه تخنیکي ستونزه موږ ته مخ ته راغلې ده، نو ګورو چې دا زر تر زره حل شي او دغه رپورټونه تاسو ته ورول شو.
او چې څنګه هم دا ستونزه هوار شي نو موږ به د معمول خبرونه پر لور ځو، خو تر هغې پورې تاسو ته د مشالې ډو لوړاندې سب کړی شوي پروګرامونه وړاندې کوو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خپرونه کې وړاندې کوي
درمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني مینوالو په خبر میشتو تعلیم یافته ځوانانو په دې ورستیو کې یو شمیر میوزیک بینډز یا د موسیقۍ ځانګړې ډلې جوړ کړې چې له نو او ماډرن سازونو سره د پښتو اردو او انګریزي سندرې وایي د دوی په هکله ویل کېږي چې د موسیقۍ یا د سندرې ویلو باقاعده زده کړې یې نه دي ترلاسه کړي خو د کمپیوټر په مرسته پښتو سندرو ته یې یوه نوې بڼه ورکړې چې د پښتنو د نوي او تعلیم یافته کول د پام وړ ګرځېدلې ده د دې اونۍ په سندرو امیل کې به قدرمنو د پېښور د میوزیک بینډز د ځینو غړو له خولې د دوی د کار او د هغې د موخو په اړه واورئ د دې ترڅنګ به خبر شئ چې د پښتو پیژندل شوي موسیقاران د دې ځوانانو موسیقي څنګه ارزوي په خپرونه کې مې ستاسو لپاره د دغه میوزیک بینډز څو سندرې هم راوړي چې لومړی ترې دا یوه دروروم
نوی ادا پو پلا سب ساز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا You laugh too over, smile too warm It takes too over, lives too warm You laugh too over, heart too warm Let everybody love you Let everybody love you, but you love on, yeah, but you love on. One,
two, three, go! Aridin ko mangla ham laga. پلی تخنیکی سنځ سره مخامخ یو هڅه کوم چې زر تر زر حل کو خو وخت شوه دی چې تاسو لند خبرونه وورو د نن ورځې نو شاهین بونیری ته مایک ورکو
ډیر مننه بچی جی د دې وخت مهم خبرونه بو وایو اوریدونکو ته د پاکستان د فوج مشر جنرال لایل شریف ویری دی چې په پاکستان کې ډرون بریدونه د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنه ولې شینن د فوج د عام اړیکو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره ولیدل او په بلوچستان کې د شوي ډرون برید په معاملې ورسره خبرې وکړې افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی دا او مولوی هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلی دی طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوی دی د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې غوښتلي چې د سولې له پروسې سره یوځای شي د سولې عالي شورا د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروستو لاغې کړې ده چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور مړینه تایید کړه افغان حکومت ویلي د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون دوی ته مهمه نه دي او د دې ډلې په وړاندې خپله ټاکلې پالیسي مخته وړي نن په پېښور کې ناپېژندل شوي وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو ویشتي او وژلې دي پېښور کې د پولیسو چارواکي عباس مجید مروت مشال لیډو ته ویلي پېښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تاڼې په حدونو کې رامنځته شوې ده د برید پړه د پاکستاني طالبانو دوه ډلو منلې ده د کابل امنیه قمانداني وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي برید کې یولس کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د اتوار پورس پیښور کې په ډزو جوبل شوی خواجه سرا علی شاه نن په لیډریډنګ هسپتال کې سا ورکړې ده. دا خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوي خواجه سرا مړې د فخیر آباد تڼۍ مخې ته ایښې وه او تر دوو ساعتونو پورې لاره تړلې وه. د آذربایجان سپریم کورټ د آزاد اروپا خبریاله خدیجه اسماعیلوه خوشی کړې ده. خدیجه اسماعیلوه په کال 2014 کې هغه وخت ونیول شوه کله چې هغې په آذربایجان کې د لوړ پوړو چارواکو په اداري فساد کې د ککړېدو په اړه راپور نه خپار کړ. دا د دې وخت مهم خبرونه او زه مایک هارون بچا له ورکوم هغه تاسو
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډې سره د مشال ریډیو د نن ورځې ناڅاپه خبرونې پای ته ورسېدې. د دغه تخنیکی ستونزې لپاره چې موږ ونه شو کړی تاسو ته خپلې خپرونې څنګه چې موږ غوښتل هغسې وړاندې کړو د هغې لپاره بخښنه غواړو. په همدې څپو تاسو د ډیوه رادیو خپرونې اورېدی شئ. ما هارون بچا شاهین بنیوي او زموږ تخنیکی همکار ته اجازه راکوي.